السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسئلې پکې راخیستل شوي، او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه یا د ازادۍ میلمه له یاده مباسي له ډاکټرې محبوبې سره پکې خبرې شوې دي. تر دې دواړو پروګرامونو مخکې په مکړه د دې ساعت خبرونو ته متحدو ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته د په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي، او هغو امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکو زوروي یا بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته ښایي د شک په سترګه وکتل شي، او د هغو د نیول کېدو دلیل هم ښایي روښانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباو او د غراز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړې، خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د دوه فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلی بنټ بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو مدافع فعالان، د نادولتي ټولنو کارکونکي، خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسي د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه، خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړی خوشی کړي. ندا پروانی چې د وږي په وروستیو کې له خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې وه، د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشی شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیرو څو ورځو کې دوی د خبریالانو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پېښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبې په ورځ په پروان کې د تلو نیوز خصوصي تلویزیون خبریال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشی کړي. د افغانستان درې تنه پخواني پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنی یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده، او په پایله کې محمد حسین موسوی او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیق اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې په دې پسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځنډ پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوري پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړه توب یوې خواته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د سباند 100 میلیارډ ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بستا کې د اوکراین برخه 18 میلیارډ ډالر ده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د تاوتریخوالي د سملاسي درېدو او د ټولو اسرائیلي يرغمل شوو د خوشی کېدو په اړه د یو پریکړه لیک پر سر رائے ورکونه وزندوله. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې دغه اقدام د دې لپاره وشو چې د اسرائیل د نږدې متحده امریکا د بل ویټو یا رد رائے مخنیوي وشي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرو جمعې په ورځ په غزه کې د سملاسي اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. یو شمیر لویدیځو هیوادونو لکه بریتانیا، جرمنی او فرانسې د اسرائیل چارواکو غوښتي چې غزه کې اوربان وکړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي جګړه به تر هغو دوام ولري چې په خبره یې دا ډاډ ترلاسه شي چې غزه بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له اسرائیل څخه د واشنگتن ملاتړ نه ماتېدونکی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته د سفر پر مهال له خپل د نږدې متحد څخه غوښتنه وکړه چې له حماس سره په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام وکړي. حماس سختدری زډاله د امریکا او اروپا لخوا د ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال اسرائیل ته سفر کړی چې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو د تیرو څه باندې دوه میاشتو په بریدونو کې څه باندې 9000 کسان وژل شوي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه حماس په اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 2500 نورې برمته کړل. او فنلاند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداري ورکړ. دا موافقه پر روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلاند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکوي.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته دیغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور ته خور ته حق ورکوي د ځان تننګ غني سي او غوټ خور هغه لمنه حق واخیست د سپیننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې پلار نیکس خپات میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندې بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نور د میړل کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وايي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وايي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغه خپل کور څخه وویستله.
د کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې غوږ خور راغله لمنه یې حق واخیسته، د بې ننګه یمه چې خور لمنه حق غواړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. نه کچیر یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاکې د هغې د حقه باندې هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو ده او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یوه حده پورې خو هغه تېرېږي چې زموږ د اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړې په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایي وو زمکه د شان دولت ته باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نو دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمات کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود، دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مه یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا، دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلي د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه سی یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالات نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخت ده دی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیست نه ده ډاډ نه لري خپل ژوند دی همیشه د دوی تلفي دی او دی ځخمي
د حقوق پوهانو په خبره ل حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یو خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو
ده میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده خدای پاک په قران کې د ټول موضوعات سرګند کړی دي د هر چا حق بیل کړه ده چې د خزه څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار مو پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کیږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینهو باندې دي اغانه خزینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق یې نیم ورکړل شوی ده ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بله که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي که دا موضوع داسې لږ واضح کړو
لکه څنګه چې تاسو وویلې که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړه له کور نه اخلي دا سره یو ځای کړو او دا د ژوند مصارف د زندګي د مریضي د ده خوراک د ده پوشاک د ده سرپنا دا ټول سره یو ځای کړي نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي
بله په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي په دغه سې وخت کې یو شمیر کورنۍ خپل خور لور ته چې هغه واده سوي د خپل حق نه ورکوي په دې اکل تاسو وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ذات عیب او نن بولی حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلارونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي
بله دا ډول نارینه و ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي حق یې ورکړل سي پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي مګر دوی نه کوي حال دا چې ویني په سترګو تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لارې ده ستاسو د رسولو طریقه ده د ملای مامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکړي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چیرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چېرته مړ اوسي، د هغه ارواح یعنی خاده واوسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړئ. په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان واوسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړئ. او همچنان د پلارو اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې، په ارامه، بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي، خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده، او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی په خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي، نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعال دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی هماغه سپینګیري چې جرګه کوي، دوی مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره، مخاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق ورکړي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو، او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال خپل په مالو کې غړي ځکه اول ته قسمت ورته جدا کا دغه ایتو حق ده اخلي خوره هم دې زړه کنه اخلي هم دې زړه ول مخکې تقسیم داسې علمی جوړول چې وکه ما خور ونه خې صدا حق یا ما مور دا حق ونه خې دا شریعت دا فکر وکي تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي دې خپل ځانونه خپل غولایي او ځان ته هغه کوم مال چې پردې یو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغه وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه باد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابدیان هم پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی خور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک
نصوص سره د خپل احکام سره مجادله ده. بله ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه سلامت.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم خپل خبرو کې اشاره وکړه د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وی، کاغه خزه میرمنه وی، او هغه خزه خور وی، هغه خزه مور وی چې نومې خزه وی او د اناسه طبقو نه وی، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړای ده. لذکر مثل حظ الانثيين، وای د نارینه لپاره به هغه حصې چې خزه ته ورکړل شوی ده د هغه دوه برابره کچیرته د خور ورور په داسې حالت کې وی چې هغه نارینه دوه برابره دی خزه واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی خزه نه اخلي، کله نارینه د خزه نه کم واخلي، کله نارینه د خزه سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د خزه واخلي. نو د خزه حق الله معیار ګرځولای ده، مقیاس ګرځولای ده د نارینه د حق لپاره. یعنی کچیرته د خزه حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولای. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابره حصے دي خزه. نو دې نه ورکول دا ډیر ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بلچا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د خزه حق ده او د بلچا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وی ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه یې نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بل چا مال خوري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستر او کبیره ګناه ده الله لدینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکړي چې مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو په دې لاره د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسی. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 50 می بجې زبایت راځي که سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زل کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره د ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغه ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو برته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضی یې کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه وي، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه د سنه د سه هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر مانه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما پیسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوي څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي په هغه کې، یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې تر سره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو، او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کده چې سی د روختون رئیس می، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې که څنګه چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته ویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو، ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سي کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې و میدان و تعمیر و هر شی غټ ول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول، هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لري کړه هم موږ په کې نستو او د کانکور امتحانم ورکو.
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چای یخ کیشي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو.
او شرایط تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوه شپک پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کاله روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا ده کل روسی اسکر رو سه اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو کو، نو پویغو که زهم پیشتورده یا پاکستان ته مچت کو راغلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پیژندل سي ول، دغه ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا دغه کارت مې نه درلودو، نو یې ما په تب ته داخلېدو کې ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سی بیا کله دوم کال سی بیای ز ما درخواست ولیجو بیای ز لاهور تا ولیجلم، نو لاهور که بیا هم دا خبره واسه دی گندونو کارتی گشتلو سی آغا ما سر نو سی پو هند ایس گند که ایما آغا ندرلودو غری توب ندرلودو. بیا حالت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پا لاهور که سی دیغی پلار وزیر دی صحتو پا کشمیر که بیا راغی دی وزیر د تعلیم لاهور کې علاقه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له غیبیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاگردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی شوی وی، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتوم، هغه دی زه بله خاطره یو تعداد و سه دوم چانس کې یا درېم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسي. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرډ شه ده سي، هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شی استعداد خواندن و اخو با اغا که دلیت چاس دیر علاقه درلوده لکم لزدقری سره اغا با کامی بیده. خو پاکستان که یو بل سیستم و سی دی اغوی هر منطقی یو تعداد سیتون درلوده لسی باید راسی او دی دی سیت پای ساب را بل سی پیغه که ضرورنه دست دوی اغا تکر شاگرد و اخلی سی کم شاگرد که نفوس لکه زرکس او پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگرد تکړه وکړو نو هغه څه کله به تب ته راتو بیا نو مجبور اوسي لږ زیار یا زحمت ډېر وباسي.
کله چې له طبه فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سه ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و، یعنی د خاصي ورکړې سي هلته کار شروع کړم. خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی؟ زه بیرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه وکړی، فکر به مې نه وکړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوی چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو، او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټول په سمه توګه اوسي او خلاص یې، او بعد لږه به بیا ګورو. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول، او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه سوای چې کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دلیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله دوه بهغې کابل لیدلی نه ده، خو څومره اورېدلی دی او څومره یې اوري بیا ډیر سیات اغلری مین لري
وسوي
د تبوي او امپیریل کی وای سه په لندن کې ده نه امپیریل پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او متبرو پانتونو کې حسابې شي په تبوي اوس شجه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې غدي مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پر لپسې وتلي دي خصوصا هغوی چې په تیرو 12 کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وزي هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي آیا تاسو تکه څوک وای چې د کوم پانتون استادانو ته لیکچر ورکړي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سه موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سې کار ته زو د پښتنه کې سې تاسو د نورو ډاکټرانو پروزنه کې څومره برخه لري نو ایما د دینځ کې ډاکټرانو پروزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سیزه ولی خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څوکل سی کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړم چې هغه به په پښتو یا فارسی کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پوری په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سي ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تللی دا و غوڼه مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص نه یا دی انګلستان تخصصونه واخلي دی غو لپاره د دین ځکه کورسونه زو ورته برابرومه ورسره تیاروم وردې جمع سي هغه ته اسانتیا وي له خبره مې دا و سي دا اوسنی ډاکټرانو سره سي تقریبا له 500 زیات متخصصین دی په کابل کې یو غوته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل د دې تداوم سي تر لیکچر دا د سیتاسه ماته خپل ستونزي وای سي زه در سره هلکه ما اوسې د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري دوی مان دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان هندستان یا دوبی ته ولاړ سو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم سته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې څخه د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دې څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه هغه سره مې تماس نیولې هلې ځلې کوم چې کدا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه شي
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې کویت ته ولې ولاړې او بل دا هم راته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
څه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. موږ د ایمان اخسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه. Thank you.
باندې بیرې چې هرون دې مازی تځواني کوي سېلو نست نوریان په پسی دې وی دا می دربان د وشان په پسی دې شپلې وای پرلار چیرما بیا یو غروت پنوریان په پسی دې وی دا می دربان د وشان په پسی دې شپلې وای پرلار ما بیاي وغرو تس بنو جان پپسيدي ميدا ميدا روانه درو شان پپسيدي شپلي وي فرلاري شپلي وي فرلاري شپلي وي فرلاري شپلي وي فرلاري